السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2014 سم کال د مارچ د میاشتې د 28 نیټه ده ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث لرو. پاول خبرونه لګول ایازو
تړي مشر لومړی د خبرونو اثر ټکی د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دروازنی رسمي سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیشن وای د سولې روان بهیر ته هیله مند دي او په شام کې حکومتي ځواکونه قدیمی ښار پالمیرا ته نږدې شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوروزنی رسمي سفر د جمعې په ورځ اسلام آباد ته راځي. د پاکستان د بارانو چارو وزارت نن مشال اړیتو په رالیګری خبر پانه کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړې ده. د ایران ولسمشر به په دې سفر کې د خپل منځي ګټې سیمه ایزې او نړیوالې پرمختیا او له پاکستان سره د نورو همکاریو په لارو چارو خبرې کوي. د ایران ولسمشر په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ایران سفیر د پاکستان او سعودي عرب په تعلقاتو نیوکې کړي وي. د پاکستان ولسمشر نن ویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلی او ځواکونه یې د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنګیږي. ممنون حسین په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې د لمانځلو پر مهال د وینا په ترڅ کې دا هم ویل چې په شمالي وزیرستان کې د فوز عملیاتو وروستیو مراحلو ته رسیدلی او په ټول ملک کې د لاقانونیت او ترهګرۍ د ختمولو لپاره به دوی خپلې هڅې جاري ساتي. په ډیر اسماعیل خان ښار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې په هدفي وجونو کې څلور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پولیسو سرتیري هم شامل دي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریال تر مخه نن غرمه بنو چونګۍ په مخامخ دوه کسان چې فیصل او عمران په نامه پیژندل شوي نامعلومه وسله والو وژلي دي. د دغه پیښو ذمهواري کمې وسله والې ډلې نه ده منلې. د کراچۍ پولیسو پرون د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی و. د سند صوبې د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تېره ورځ خبریالانو ته ویل د القاعده برصغیر سره تړاو لرونکي دغه درې کسان چې عمر عثمان او امام دین نومیږي په منګوپیر سیمه کې نیول شوي دي. دی وایي عمر په یو شخصي پوهنتون کې د انجینرۍ سبق ویلی او د ډرون کیمرو د لارې د چاودنو کولو منصوبه جوړه کړې وه. نوموړی وایي دوه نور نیول شوو کسانو ناقانونه وسله والو ته وسلې رسولې او د ناقانونه ګرځبل شوي تنظیمونو لیکونه به یې په پوهنتونونو کې ویشل. القاعده ډلې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه مشال رډیو ته سندي ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو کمیشن وای چې وای د سولې روان بهیر ته هیله مند نه دي. عبدالله بارکزی نن مشال اړیتو ویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل یو غړي یوسف صابر بیا د سولې روان بهیر ته هیله مند دی او وایي چې د سولې راتګ ډېر وخت ته اړتیا لري. قسم تر اوسه د سولې عالي شورا په دې اړه سندي ویلي خو افغان ولسمشر وړاندې ویلي وو چې د سولې خبرو ته ناهیلي نه دي او په دې برخه کې ستراتیژیکي حوصله لري. د نورستان ولایت اشارواکي وایي چې د دې ولایت دواب ولسوالۍ له تیرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. د دغه ولایت والی حافظ عبدالقیوم نن مشال اړیتو ویل چې دوی په دې اړه له مرکز څخه هم د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي ویل چې د دواب په گاوند نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو یوه پوسته نیولې او 15 افغان سرتیري یې نیولې دي. بلخوا وسلوالو طالبان د ولسوالۍ د محاصرې ترڅنګ د یو زیات شمېر افغان ځواکونو د نیولو خبر ورکوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي څنګه کې اداري فساد د لامل کیږي چې د قانون حکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی غنی نن دا خبرې په کابل کې د جی و پلس یا جګړو ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې د اداري فساد د لمنځه وړلو موضوع د خبرو تر کچې پاتې نه شي، بلکې په دې برخه کې جدي مبارزه وشي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د سولې د ټینګښت په څرنګوالي، اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو بحث وشي. دا لومړی ځل دی چې د یادو هیوادونو د وزیرانو ډله په کابل کې سره راغونډېږي. د شام فعالان وای چې فعالان حکومت وای حکومتي ځواکونو او د هغو ملګرو د قدیمی خار پالمیر ته نږدې رسیدو لپاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې جنگیالو پر ضد پرمختګ کړی دی. د شام د بشري حقوقو د سار ادارې نن رپورټ ورکړی چې د روسي جنگي جازونو په مرسته د حکومتي ځواکونو د خار نږدې سیمو کنټرول ترلاسه کړی چې اوس د خار په شاوخوا کې سخته جګړه روانه ده. د یاد ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل چې د بشار الاسد ځواکونو له پالمیرا څخه د جنوب اړخ نه 2 کیلومتره او له مغربه 5 کیلومتره لرې دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2016 کال په جون میاشت کې د شام او عراق ډېرې سیمې نیولې وې. د تیر کال مې میاشت کې په پالمیرا د قبضې وروسته اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه قدیمی خار یادګارونه نړولي وو. بلجیم په برسلس کې په بمی چاودنو کې د 14 کسانو د وژل کېدو او تر 200 نه زیاتو کسانو د ژوبېدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. تیر ورځ په برسلس کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو کې د 2 بمی چاودنو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. د بلجیم رسنۍ نن د هغو 2 ځانمرګي برید کوونکو رونو نومونه خپاره کړي چې خالد او ابراهیم ال باروکی نومیږي. او وروسته خبر د کرکټ د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ شل اوریزه لوبه روانه ده. انګلستان لوبډلې ټاس ګټلې او په مقرره شل اورونو کې د وو لوبغاړو په زیان 120 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان لوبډله به لوبه لږه شېبه کې پیلوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري پاکستان وایي د ایران ولسمشر به د روانې میاشتې په 25مه اسلام آباد ته په 2 ورځنی سفر ورزي. معلومات درکو. د پاکستان پوزمشر د شمالي وزیرستان دوري په وخت وړاندیز ورکړی چې د 2018 کال تر اخیره دی د سیمې ټول کډوال خپل کورونو ته واستول شي. یو کارپوای
دا مشکل دی په دای چې دا کډوال چې دی دا خلک چې به کور شوی دوی کو واپس لاړ شي او بیا آباد شي او دوی مطمئن شي. نو دا د خلکو د عوامو مطمئن کول هم ډېر ضروري دي.
د مومندو ایجنسی د خوایزو بایزو اوسیدونکي د سکولونو د نشوالي شکایت کوي.
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي. کوم چې شته دي په هغه کې ماستران نشته، سبقونه پکې نشته. کوم ماستران چې دي هغوی په وار باندې سبقونه وایي یا ول نور مزدوران نیولې دي.
په سواد کې د تصویرونو د یو نمایش حال هم درکو.
مختلف علاقې شته موږ د رواجونو باره کې موږ ته پته نه وه. په دې کې مختلف قسم تصویران دي، سبقې چیندرو وغیرہ دا چې دي. دلته پکې یو پکچر زما ډېر خوښ شو. دا زموږ د ثقافت نمایش کوي.
دا مشال ترانه لاندې بحثونیز پروگرام هم په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر حسن روحانی به د روانې میاشتې په 25مه د هیواد په 2 ورځنی سفر وي. د وزارت په خبره نوموړي به د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف، ولسمشر ممنون حسین او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار په خبره د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تعلقاتو ته وده ورکول دي. نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان ولسمشر او د نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو خبر پاڼې زیاتوي چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، په ایران پابندیانې اوچتولو نه پس د اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. دا د ایراني ولسمشر ډاکټر حسن روحانی حکومت کې د راتلو نه پس د پاکستان وړومبی دوره ده. بل خوا د ایران سرکاري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې د ایراني ولسمشر د دوري اصل مقصد اقتصادي تعلقاتو او په خاص توګه تجارتي او د توانایي په برخو کې اړیکو ته وده ورکول دي. سرتاج عزیز په مرکه کې ویلي چې د ایران نه پابندیانې وچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 500 اربع ډالرو پورې د رسولو عزم لري. د دا هم ویلي چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحاني د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي سرمایهکاري مواصلات ریلوې فضايي او سمندري تعلیم ثقافت ساینس او ټیکنالوژي په شعبو کې د ځنډ ښکار شوی د خپل منځي تعاون په معاهدو به د سره خبرې اترې کوي او جاج به یې اخلي. پاکستان کې د ایراني خبري ایجنسۍ ایرنا خبریال محمد رضا تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا دوره زیاته تجارتي ښکاري ځکه چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحاني د تجارت او د تیلو او پټرولیم وزیرانو سره را روان دي. د په وینا چې ټوله توجه به په تجارت وي.
د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژه به د ټولو مهمه معامله وي او ایران دا هم ویلي دي چې پاکستان ته بجلی هم سیوا کول غواړي او د دې نه علاوه نور هم مهم اقتصادي او تجارتي برخې شته. پاکستان سره یو شمیر داسې شیان دي چې هغه ایران ته لیږلی شي لکه وریجي، د لوبو شیان او سرجري سامان هم لیږلی شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کال 2014 او روان کال د ایران دورې کړې وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
مونږه ته دي چې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
دا مشال ریډیو دا. بلجیم د پرونو حملو په خاطر درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی او د هغه ترګرو نمونه اعلان کړی دی چې پرونی د برسلز په هوایی ډګر کې ځانونه لوزولیو. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د دغه حملو ذمہواری منلې ده. اسمت ساروان له نور تفصیل سره.
د بلجیم دولتي خبری چینل د دغه هیواد په پلازمینه بروکسل کې د سه‌شنبه د ورځې د حمله کوونکو نمونه اعلان کړل. ویل خالد او بهرام بکراوی ورونه دي. په دې راپور کې چې نن خبر شو ویل شوی چې پولیسو دا ورونه د مخکینیو جنایي قضیو په خاطر پیژندل، خو د هغوی مخکینیو دوسیو له تروریزم سره تړاو نه درلود. د بلجیم آر ټی بی اف خبری چینل وویل خالد البکرایی هغه اپارتمان چې پولیسو تیرونه پر حمله وکړه کرایه کړی و. په اپارتمان کې پولیسو د پاریس د تیر کال په تروریستي حمله کې په لاس لرلو تورن صالح عبدالسلام ونیو. په همدې حال کې د فرانسې صدر اعظم نن وویل د بروکسل له چاودنو وروسته پکار ده چې د اروپایي اتحادیې د پولو کنټرول زیات شي. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس د فرانسې راډیو ته وویل د اروپایي اتحادیې د پلو ټینګولو ته فوري اړتیا ده. د وویل د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزې ډلې په سوریه کې ډېر شمېر پاسپورټونه غلا کړي دي، نو باید د پولو څارنه زیاته شي څو په جعلي ویزو او پاسپورټونو څوک د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته داخل نه شي. د بلجیم دولت د سه شنبه د تروریستي حملو په خاطر چې تر ډېش زیات کسان پکې ووژل شول درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلجیم د فوټبال ملي ټیم ویلي چې نن به د دوهمې ورځې لپاره ترېننګ ونه کړي. ټاکل شوی و چې دا ټیم د مارچ په 9 په بروکسل کې د پرتګال له لوبډلې سره د دوستانه مسابقې لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا چین نن وویل د بلجیم صدر اعظم پیکنګ ته خپل سفر چې ټاکل شوی و نن یې وکړي ځنډولی دی. په همدې حال کې د بلجیم پولیسو نن چهارشنبه له خلکو د هغو دو تروریستانو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه چې پرون یې د بروکسل په هوایي ډګر کې ځانونه والوزول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریزې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. پولیسو په رسنیو کې د دغو دوو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په تیرو دوه ورځو کې د سند صوبې لرې پرته سیمه ټنډو محمد خان کې د زارجنو شراب څکلو له کبله لږ تر لږه 3 کسان مړه شوي دي. ځایي پولیسو د نهې په ورځ مشال ریډیو ته دغه شمیره یو کم 1.5 ښودلې او صوبایي وزیر ګیان چند وایي چې دا شمیره د 1500 نه زیاته نه ده. بل اړخ ته د سند پولیسو څنګ مشر د پیښې نوټس اخیستی دی او د ځایي تاڼۍ مشر یې د چوکۍ نه لرې کړی دی. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته وښیي.
د سند صوبې د لکیو یا اقلیتونو او اکسایز وزیر گیان چند د نهې پورز مشال ریډیو ته وویل چې د مړو شوو کسانو تعلق د هندو ورولۍ سره دی چې پکې دوه زنانه هم شامل دي. خو د ده په وینا چې شمېره یې د لسو او پنځه لسو تر منځ ده.
دی
وایي چې دغه مړه شوي خلک زیاتره د هندو ورولۍ سره تعلق ساتي. د دې پیښې نوټس د سند د پولیسو څانګې مشر اے ډی خواجه اخیستی، ځکه چې د هغه خپل تعلق هم د ټنډو محمد خان سره دی. د دې شرابو له کبله زنانه ځکه مړې دي چې دا خلک په کورونو کې جوړوي او دا د زنانو سره سره ماشومان هم سکی. بل لخته د ټنډو محمد خان د پولیسو یو چارواکی حضور بخش مشال ریډیو ته وویل چې د شرابو له کبله د مړه شوو کسانو شمېره یو کم دېرش ته رسېدلی او په روغتون کې هیڅ یو تن موجود نه دی. یو کم دېرش کسان تر دې دمه مړه شوي دي. په روغتون کې څوک نشته او د دې پېښې مقدمه په سرکاري مدیریت کې زموږ مشرانو درج کړي، خو لا تر دې دمه مو هیڅ څوک نه دی نیولی. خو مدواد وایي چې پټنډو محمد خان کې د کچ شرابو نه د مړو شو شمېره اته دېرش ته رسېدلې ده. د سند پولیسو مشر د پیښې وروستو د ځایي تاڼې ایس ایچ او قادر بخش د څوکۍ څخه د لرې کولو حکم جاري کړی او ایس ایس پي نه یې رپورټ غوښتی دی. د سند صوبې اعلی وزیر قایم علی شاه هم د پیښې غندنه کړې او پولیسو ته یې د پیښې پوره تفصیلات زر تر زره وړاندې کولو امر کړی. د ګل په ورځ د مړو شوو خلکو خپلو خپلوانو د سند بدین سیمه نه حیدرآباد ته تلې لار د احتجاج په توګه بنده کړې وه او خپل مړي په سړکونو کې ښودي وو. دا چې په کال 1999 د روژې په میاشت کې هم په حیدرآباد کې د شرابو له کبله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي وو چې پکې ماشومان هم شامل وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ډېره اسماعیل خان کې د 1300 ورځو راهیسې د عاطفي وژنې په بېلابېلو پېښو کې یو شمېر پولیس اهلکار په نښه شوي دي. نن غرمه په بنو چونګي کې د دوه پولیس اهلکار نامعلومه وسله والو وژلي دي. په سیمه کې پولیس چارواکي د دغه پېښې تصدیق کولو سره وایي چې په سیمه کې د یو ځانمرګي برید کوونکي د تک خبر هم ورته ورکړل شوی دی چې د نیولو لپاره هڅې روانې دي. سیلا مسعود نور معلومات راکوي.
د ډېره اسماعیل خان په ښار کښې د یوې هفتې راسې د په نقشه شوي مرګ لړۍ روانه ده چې تر اوسه پورې پکښې څلور کسان وژلي شوي دي. وژلي کسان کښې درې د پولیس سرتېري چې د یو تعلق د اهل تشي سره وشولی شي او څلورم تنها د اهل تشي تلل الشا متولي دی چې کوم تېره ورځ په موټرسایکل سورو دوو نه څرګنده کسانو د ډېره اسماعیل خان تو پنواله چوک ڈگ بازار کښې په سره رز وویشتلی ووژلي. په دغې رنګ د پولیس دوه نور سرتېري چې کوم د فیصل او عمران په نومونه پېژندل شوي دي نن غرمه مال د بنو چونګۍ په مخومخ په دغې رنګ مرګ سره مخومخ شول. دا وژلي سرتېري د اهل سنت سره تعلق لري. د ډېره اسماعیل خان پولیس فورس سپرینټینډنټ یاسر افریدی د خبریالانو سره د خبرو په وخت د دغو بریدونو او د مرګ ژوبلې د پخلی سره دا هم ویلي دي چې ډېره اسماعیل خان ښار ته د یو خطرناک تراګر د راننوتلو اطلاعات را رسېدلي چې د کوم د نیولو هلې ځلې روانې او دې نه مخشه په دغې رنګ یو بل خطرناک تراګر څو ورځې مخشه ګرفتار کړی شوی دی. دا د یادوي چې د مرګ ژوبلې د دغو پیښو ذمهواري لیا چا هم منلې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا په میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ پرون د سواد سره تعلق لرونکي یو ملزم بختیار عامر ته د پوځي عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته ودرولې ده او د پاکستان د داخله او دفاع وزارت نه د دغې مقدمې تفصیل غوښتې دي. د بختیار عامر رور خپل اپیل کې ویلي دي چې د ورور ته د خپلې صفایې موقع نه ده ورکړل شوې. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
د پاکستان د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورولو وروسته د سواد سره تعلق لرونکي یو ملزم بختیار عامر ورور پېښور های کورټ کې د یو اپیل د لارې دریس خپل کړی دی چې د دوی ورور ته د مرګ سزا اورولې شوې ده، خو دوی ته د اورېدلو موقع نه ده ورکړې او نه ترې خبر دی چې په دې مقدمه کوم ځای او څنګه چلېدلې ده. او د ملزم بختیار عامر د ورور په اپیل باندې د پېښور های کورټ دوه کسیزه بینچ د پوځي عدالت دغه فیصله ودرولې ده او په راتلونکي اورېدنه کې د پاکستان د دفاع او داخله چارو محکمو نه د دغه مقدمه تفصيلات غوستي دي په پیښور های کورټ کې دا دوه مده سه مقدمه راغلی را چې د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا د اورولو رسته او درولې ده آیا د سول عدالتونو دا اختیار شته دي چې د پاکستان د پوزي عدالتونو پریکړه او دروي یا دغه مقدمه ووري نو د سپریم کورټ وکیل او پیښور های کورټ کې پخوانی سرکاري وکیل اقبال مومند په دې باب لا مشال لیډو ته وایي
ای کوټ تعلق دی نه ای کوټ او سټه باخه د ور پولیس او دا کیس او ریډیم شي چې آیا دا نویت سړي د ټرایل فیر شوی دی د ته موکا ورکړل شوی دا آیا د وکیل باندې کړی دی آیا د کراس کړی دی آیا د خلاف چارج سړي دا کوم چې دی موقف دی چې موږ نه اوریدل شي موږ ته خبر نه وي ولې چې د مر سزا چې کوم ده نو دا ډیره سنگین سزا ده نو هغه ریکارډ فور او سوم صفه باندې نشته او به وګوري چې آیا د موقف صحیح دی او کنه د سټیټ په طرف څخه کوم دی موقف صحیح دی
بلخو د پیښور های کورټ یو بل وکیل قمر ندیم وای چې په پاکستان کې دا د هر یو انسان آئینی او بنیادی حق دی چې دته د سزا او رول وړاندې د موقف په پوره توګه ورول شي چې د خپل ځان باندې د لګول شوی تورونو په صفای کې سوای او د پاکستان پوځي عدالتونو کې هم دغه نظام شته دی او هر یو کس ته د سزا نه وړاندې د اورېدو موقع په باقاعده توګه ورکول کیږي د پامول دا چې 2014 دسمبر میاشت کې په پیښور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو لخوا خونړی برید وروسته د پاکستان ګډ پارلیمنت په متفقه توګه په ملک کې د ترهګرو پیښو کې ککړ کسانو ته سزا ورکولو او په دوی د مقدمو تیزول لپاره د پوځي عدالتونو د 21م آئینی بدلون د لارې منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم د دغې پوځي عدالتونو اختیار منلی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لنډو صفو 2113 14500 1900 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
دا پاکستان پوزمشر جنرل راحیل شریف تیر ورځ شمالي وزیرستان ته تللو په سیمه کې د پوځي کاروایا جاج راغستو په مقصد د تک پر مهال نوموړي وویل چې په شوال کې د عملیاتو اخیرنۍ مرحله کې په سیمه کې 6.5 مربع کیلومتر ځمکه له وسلوالو پاکه کړي. نوموړي ویلي تر هغې به په شوال کې کاروایي روانه وي تر څو چې ټول وسلوال له هغه سیمې له منځه نه وي وړل شوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
پوز زویان تر مخه چې پاکستان پوز مشر د شمالي او جنوبي وزیرستان د کډوالو واپسي د ټاکل شوی نیټې مطابق روان کړ د مکملولو هدایت کړی دی. د پوز زویان مطابق چې قبایلي مشرانو په سیمه کې د امن په خوالي د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او دوی د هلکانو جنکو لپاره د معیاري تعلیم غوښتنه کړې ده. د پوز د مطبوعاتو د څانګې په وینا چې تر اوسه پورې شمالي او جنوبي وزیرستان د 25% خلکو واپسي شوې ده. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحم الله یوسف زیوای پوز د اپریشن په اړه دعوه کوي خو د آزادو چنو نه خواله معلومات نشته او نه مطبوعات شمالي وزیرستان ته تللی دي. د پوینا چې د اپریشن نه پس ټولو سيادت مشکل د کډوالو بیا بهلې کې را مخته کې دي شي
زیات مشکل دی. په دای چې د کډوال چې دي د خلک چې به کور شوی دوی ته واپس لاړ شي او بیا آباد شي او دوی مطمئن شي نو دا د خلکو د عوامو کم مطمئن کول هم ډېر ضروری دی او هغه به بیا په آینده کې چې کوم نظام ځان دی اوسې ګلته کې ورسیا خو به یې او دا چې فوج په موجودګۍ کې وا چې کوم اجتماعي ذمہ داری خبره دا چې خلک به ذمہ داری د خپل خپل علاقې د امنیت آیا دا خبره ممکن ده او کنه ده. نو دا په خپل باندې دا موږ ویلی شو چې عملیات روان دي خلکو واپسي هم ورو ورو کیږي خو دا چې ډېر زیات
یاد دی چې د پاکستان پوسټ په شوال کې سمکنې کاروایی د تیر کال په اگست میاشت کې شروع کړې و.
دا مشال ریډیو دا
د مومند ایجنسی د خوایزو او بایزو سیمو اوسیدونکي وایي چې هغلته د تعلیمي ادارو کمی دی. د دغې سیمې ولس وایي چې ماشومان یې د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ورته نږدې دي نو دغه وجه ده چې سیمه پسمانده او د ترهګرۍ ښکار پاتې شوې ده. شانواز ترکزی له نورو معلوماتو سره.
د برمهوند جنسی په خوایزای او بایزای سب ډیویژن کې د واړو او لویو سکولونو د نشوالي لوج اولسوای د دغه سیمه ماشومان به تعلیم لویږي. د ترهګری لوی وجه دا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کوډه خیلم او نوم یې اجی عبدالله خان.
دوازنه یو شی ته په میراث ټوپک پاتې دي. هینا غزمنګ دشمن دی غزمنګ دوه سیدا او ته معلوم دي مګر دشمن به سوادي ده دا ته نه معلومه. نو په ځین دي چې نورو خاري او ته فرزن په خور ته بلجی ته توجه شي دا باید محروم علاقو ته توجه شي.
دغه دواره سیمه د ډیورنډ کرخ سره نږدې آباد دي چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سہولتونه ورکړي. زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي کم چشته دي پاغه کې ماسټران نشتا سبقونه پکې نشتا کم ماسټران چې دي یوې په وار باندې سبقونه وي یو له نور مزدوران نیولې دي کلی ولس کې مې مولاوته کې نه ولې دي موږ غټ سکولونه خو بيخښتانه بل جته موږ رسیدګیم نشو کولای هاي سکول نشتا.
او د خوځو د سیمه اوسیدونکو قمر ګل وای چې د هغوی ماشومان تر د پنځم پورې خوځده کړی وکړي ولی وروسته بیا کوم سکول نشته چې زده کړې پکې وکړي. نو هم دا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلی په باندو کې ژوند کوي او یا بهرنو خرونو مزدور ایله لار شي. بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله هغه پسې موږ شوکاز نوټس ورته موږ وایو چار شیټ ورته ایکسپلینیشن هم ته کال کړل هغه موږ راو وختل. نو ځنه خدای سي وچی لکه هغه عادت نه کوله. نو هغه خو هیڅ قسم ما معاف کړی نه دی او هغه ما ته وارننګ ورکړې ده چې اینده د پاره به په ډیوټه کې هیڅ قسم غفلت نه کوي.
او د سید ګل په وینا چې هغه بیا هم کوشش کوي چې لوی سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړي او خپل مشرانو ته د دغه لپاره وینا هم کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ د تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. د خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په سوات منګوره کې د خیبر پښتونخوا ثقافت محکمې تر سوري لاندې د عکسونو نندارتون تابع شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کلتوري تصویرونه ښودل شوي. دغه نمایش ته د زده کوونکو په شمول یو شمیر مقامي خلک ورغلي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
پلسونو شمیره کې لګیدلی عکسونو لیدو ته د شنګلې څخه تعلق لرونکي د یو لسم جماعت زده کوونکي طارق حسین په دا اړه وایي
مختلف علاقې شته موږ د رواجونو باره کې موږ ته پته نه وه په دې کې مختلف قسم تصویران دي سبګي چیندرو وغیرہ دا چې دي دلته پکې یو پکچر زما ډېر خوښ شو چې هغه زموږ د ثقافت چې کوم دغه نمایش کوي. یو ٹرک تھا کہ مختلف قسم سرش نو گورنے دا وغیرہ لگی دی دی بھائی کے شاید شکم نے زمون ثقافت مطابق گوڑا تیار شوی دا اب کی خیر شوی دا اگے کیلنڈر ماما شکم نے بر بچتے من ناس تے
زمینگور اش پیتا کلن اسیدون کے عبدالعلی اشنا وائی چی دغ اکسونو تا چی گور اب نخپل اڑکوالے رتا یاد شی دیر پزر پوری اکسون دی
دا خوچ موقع تل نو زمان دا تولا آغا طرف تا دا غشو پا کمه که چی می نوا او آغا زمانگا دا سخاپتو او دا کمری پا وجه مانی منگا آغا دوباره آغا سیدون بیا ولی دل نو کدا سی دا پروگرامون شروع شد نمون دی کشر کل تا با دیر زیاد پیدیور کی زکر زمان دی ورو تا آغا نمونو والا نور دی کم چی زمان مشرانو با دا محنتون بغیر بگلی بغیر گیسنا پخپل امتو بای پخپل محنت مانی بای یو کار کو او پاغه مانی بدا غواغه وخت تیریدو.
خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو ثقافتی عکسونو وستونکو او دغه نندارتون جوړونکو فوټوګرافر طاهر سلیم وایي چې د دې نندارتون موضوع د خیبر پختونخوا اولس او ثقافت ده.
زما کوشش ده کړی چې ټول کم پختونخوا ده دلته کم کسان دي هغه زندگی څنګه کوي خوراک څنګه کوي هغه کم کارونه کوي میوزیک څنګه ده.
د خیبر پختونخوا ثقافت محکمې سوات مرستیال جاوید خان په دا مقاد د نندارتون مقصد په اړه وویل
چې لکه دلته کم زمونږ نوې کله چا خبر شي چیرې زمونږ دا کلتور څومره طاقتور دی څومره لکه دې په شا باندې یو غټ بیک گراوند دی اوس د کمپیوټر او د موبایل او د لیپ ټاپ دور دی. موږ چې تاسو دا وګورئ چې زمونږ په دې علاقو کې په خو په چا پیچل کې سکیږي او مخ کې بسکېدل دا غي عکاسي سوې.
جاوید خان زیاتوي چې د ثقافت محکمې تر سوري لاندې خیبر پښتونخوا کې د پښتنو ثقافت جدا جدا اړخونه ښکاره کول لپاره په لوی کچ هلې ځلې روانې دي چې دغه نندارتون هم د هغې لړۍ برخه ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکي دي. لن خبرونه له ګل ایاز اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دو ورځني رسمي سفر د جمعې پر ورځ اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن مشال لري ته پر لګلي خبر پاڼه کې ویلي چې ایرانی ولسمشر ته د دورې بلنه وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ورکړی ده. د پاکستان ولسمشر نن ویل چې د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ اخري مرحلو ته رسیدلی او ځواکونه د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنگيږي. ممنون حسین دا څرګندونه په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس د ورځې د لمانځلو پر مهال کړي. په ډیر اسماعیل خان خار کې لاتې یوې اونۍ راهیسې په هدفي وجنو کې څلور کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د پولیس درې سرتېري هم شامل دي. د دغه پیښو ذمهواري کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. د کراچۍ پولیسو پرون د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټ یې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی و. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیشن مشر وایي د سولې روان بهیر ته هیله من نه دی. عبدالله بارکزی نن مشال اړو ته وویل چې د سولې په پلمه د پاکستان په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلې خواوې افغان حکومت په غفلت کې اچوي او په دې سره خپلو اهدافو ته ځان نږدې کوي. د نورستان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت دواب ولسوالۍ له تېرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول امنیتي څنګه کې اداري فساد د دې لامل کیږي چې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ښاغلی غنی دا خبرې په کابل کې د جی 7 پلس یا جګړو ځپلو او له بحران سره مخ هیوادونو د وزیرانو په غونډه کې کړي. بلجیم په برسلس کې په بمی چاودنو کې د څلور دیرش کسانو د وژل کېدو او تر 200 نه زیاتو کسانو د ژوبلېدو په یاد کې درې ورځنی ویر لمانځي. د شام فعالان وایي د حکومتي ځواکونو او هغوی ملګرو د قدیمي ښار پالمیره ته نږدې رسیدو لپاره د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنګیالو پر ضد پرمختګ کړی. او د آخري خبر د کرکټ، د هندوستان په ډیلي ښار کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان لوبډلې افغانستان ته د ګټلو لپاره 133 رنځونو هدف ورکړی دی. افغانستان لوبډلې تر اوسه پورې د په دوه اورونو کې د دوه لوبغاړو په زیان 12 رنځونه جوړ کړي دي.
د مشال ترنو لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باس کې موضوع په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د بلجیم پلازمینه برسلز کې پر هوایي ډګر او ځمک لاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي په بمی بریدونو کې ګڼ کسان ووژل او ژوبل شول. تر دې مخکې د 2015 زیږیز کال په نومبر کې په پاریس کې ډلیز بریدونه شوي ول چې وروسته بیا د اروپایي ټولنې مشرانو یو شمېر امنیتي اقدامات وکړل. اوس یو ځل بیا اروپایي مشرانو ویلي چې د برسلز تر پیښو وروسته به امنیت لا سختوي. په اروپا کې ګڼ افغانان او پښتانه اوسي، کار کوي او یا هم زده کړې کوي. په دوی کې ځینې کورنۍ له لسیزو راهیسې په اروپایي هیوادونو کې اوسي. همداراز ګڼ افغانان او پښتانه اوس هم د کډوالو په توګه اروپایي هیوادونو ته ورځي. نن په خبرونه کې موږ پر دې بحث کوو چې افغانان او پښتانه د اروپا له بدلیدونکو امنیتي او سیاسي حالاتو څنګه اغیزمنېږي او دې خبرې ته په پام سره چې افغانستان او پښتونخوا له لسیزو راهیسې د ناامنۍ او وسلوالو بریدونو ښکار دي، نو د اروپا دا ډول ناامنۍ دوی ته څه پیغام ورکوي او دوی ځان څنګه د وسلوالو ډلو له فعالیتونو او افکارو لری او جلا ښودلی شي. همداراز دا موضوع به هم وڅېړو چې په اروپایي ټولنه کې دننه هغه کوم لاملونه او تضادات دي چې سخت دریځه فکر ته لار برابروي. پر دې هر سره سر له لندنه د افغان ملي جرګې مشر، پښتون ملتپاله سیاستوال او قانون پوه زاکر حسین او د برتانیا د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون استاد ډاکټر اورزلا اشرف نعمت میلمانه دي. تاسو دواړو ته خراغلاست وایم.
مننه، تاسو په خیراله.
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. تاسو تم ستړي مشي وای.
مننه، سلامات اوسې سانسا.
ښه، زاکر لالا تاسو نه پیل کوم. که تاسو راته وای تاسو ډیر زیاته موده تیر کړه په برتانیا کې، دغه وس چې په پاریس کې حمله وشوي او بیا غې نورسته په برسلز کې وشوي په اروپایي ټولنه کې په برتانیا کې دننه په اروپایي ټولنه کې دننه د پخوانی ژوند چې تاسو تیراو او نن ننۍ ژوند چې تاسو تیروي په دې کې درته څه بدلون ښکاري څه اثر درته ښکاري په لارو کوڅو کې په سړکونو کې په دفترونو کې
هغه خو ارومرو د دغه اثري زه یو خبره لکه دا دا لکه ډېره زیاته ښکاره کول غواړي چې دوه زیونو ته د هغې هغه ریئکشن ته یا رد عمل ته کتل دي یو د دې حکومتونو ته حکومتي چارواکي او حکومتونو ته او بل د دې اولس ته نو د اولس دغه چې کوم دی د هغې رد عمل خو دا سده چې مکس دی لکه سد یو زینا سد بل زینا دا مکس را دی عمل بخام خارا زی زکر چې دا خلکو په نظر کې آغا ټول خلک چې دی آغا لکه دا تراگر په نظر ورته ګوري خو دی تا یو پیغام ورکول غواړم او آغا داده چې کم خلک دا تراگره نه را او تختی او تیخت او کی آغا تراگر نشی جوڑه دی لکه چې کم سڑه پخپل دا آغا شرایطو نه راغلی دی او تیخته کړی دا نو هغه بل ځای کې ځان ته شرایط ولې هغه سکی د کم نه چرا تختېدلې دی دا یو عام نظر دی دویم د حکومتي چارواکو خبره ده حکومتونو د پالیسیو خبره ده نو دا یو د ارزداش په زده د دې حکومتونو ته مو درم او هغه دا دی چې لږ د دغه ځایونو په باره کې خپلې پالیسیو باندې نظر وکړي بیا په نظر وکړي او هغه لکه هلته د خپل اثر جوړولو هلته د خپل لکه داسې دغه جوړول چې کوم دی چې ستاسو هلته کې اثر وي انفلوئنس وي د هغې دپاره یوازې هلته جنګ جوړول نه دي په کار هلته نورې لارې هم راویستې شي نو چې دا نورې لارې خپل د خپل اثر رسوخ دپاره روباسي او دغه وطنونه خپل دغه ته پرېږدي ها دا ده چې بالکل د هغې سره اتمن یو 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 فرق راځي د خلکو په نظر کې او په دا لا هغومره نه دی تیز شوی هغومره تیز نظر نه دی او نه د هغې هغه ریئکشن په خلکو کې دومره راغلی خو چې دا دغسې جاري او دا دغسې جاري عملي نو د دغې
اثرات به ضروري او خبرګونونه به ښکاري صحیح ډاکټر صاحب تاسې د لالا خبرې مو واورېدې تاسو راته دا وایاست چې تاسو په خپل استاد یاست تل په پونتون کې په برتانیا کې دغه د کډوالو بحران چې شروع شوه دی او ورسره دغه دوا لوی حمله چې وشوي بلکې درې لوی حمله وشوي په شارلی ابدو شوی او بیا غې نورسته په پاریس کې بل وشوه او بیا په برسلز کې دا پیښه وشوه تر دې ورسته د اروپای ټولنې د امنیت په سلسله کې څه بدلونونه درته د پالیسۍ په سطح باندې ښکاري
بل زه فکر کوم چې کده بدلون په حساب خبرې وکم متاسفانه نه یوازې د اروپایي په سطحه کې بلکې په ټول لویدیز کې هر کله چې دغسې حوادث کېږي دا اولین هغه تر ټولو مخکې عکسالعمل چې ښودل کېږي هغه زیاتره دې خواته هغه کېږي چې ګواکې دا ټول عوامل د دې هماغه خلک دي چې په عربي منطقو کې یا په پیسا په میډل ایست کې یا په مثلا په دغه اسلامي مملکې کې ژوند کوي دا خلک دې کې شک نشته چې دغه مملکتونه په کې جنگونه روان دي او دغلته هم د خارجي یا د بهرني یا د منطقوي مداخلې د وجه دغه سي فضا یا دغه سي او حالات منځته شوی دي چې هغه مثلا د تروریزم ته یو آزاد فضا رامنځته شوی دلته فعالیت کړی دی مګر هغه چې زه د اروپایي او د لویدیز په پالیسیو کېنم هغه دا دی چې د دې حوادث هغه اصلي لاملونه چې دي هغه خپل کور کې باید دي ووایي تاریخي په لحاظ هم وګورو د پخوا د زمانې او اوسنۍ حالاتو کې هم وګورو اغه تبعیض یا اغه تعصبات چې دی 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 غیر سپین یا د غیر مسلمان او د مسلمان یا د مثلا د پوستکي په اساس یا د مذهب په اساس او په دې خبرو د خلکو په منځ کې دغه تبعیضونه او دغه تفاوتونه چې په اروپا کې موجود دي اغه کېدای شي یو ډیر اساسي او لوی لامل د دغه حوادثو وي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدو اکثرا نن په دغه حوادثو کې هغه کسان چې هغه اصلي رهبری دغه حوادث لري هغه پیدا شوی بیخی پم دغه لویدیس کی دی نو سکه دی اوس دا خبره کوي چې دی عربي ژبه باندې خبرې کوي یا څنګه یا دی شاید ټریننګ لپاره یا دی شاید د هغه په اصطلاح تمریناتو د د هغه ذهني مسئله دغه لپاره شاید دی په دغه مملکتونه لکه افغانستان یا د خپل جنگ خپل مملکتونو ته سفرونه کړي مګر دغه شروع خود دی او ما خپل د لویدیس نشوي دغه اساسي خبره ده چې متاسفانه په په لویدیز په پالیسیګانو کې زیاتر توجه په دې کې دی چې موږ لکه څنګه چې حسین ذکر حسین صاحب دا خبره وکړه چې موږ دا د بمونو د تاوتریخوالي په طریقې دغه مشکلات موږ رفع کړو چې هغه لاره د خلې یوازې
د افغانانو او پښتنو کیسه خو ډاکټر صاحب بالکل جلا ځکه ده چې که لویدیز ته موږ وګورو که امریکا ته وګورو داسې تر اوسه پورې له یو یا دوو پیښو نه علاوه داسې پیښې نه دي شوي چې افغانان په دغه نړیوال ترهګرۍ کې یا ککړي یا ورباندې تور پورې شوی یا یې حمله کړي یا د حملې چل جوړ کړی. صرف دوه پیښې وې، یو نجیب الله زازی وو په نیویارک کې او یو فیصل شهزاد و چې د سواتو، چې دا دواړه نیول شوي دي، دواړه اف بی آی نیولي وو چې دوی هڅه کوله چې هلته بمي حملې وکړي. د دې نه علاوه داسې څه شواهد نشته. ذاکر حسین صاحب، تاسو په برتانیا کې اوسئ، له ډېرې مودې راهیسې اوسئ، دغه خبره چې ډاکټرې صاحبې وکړه چې دلته دا پیدا شوی، لکه دا سلاب د سلام چې نیول شوی دی دی هم دلته پیدا شوی، په پاریس کې چې حملې کړې وي دی هم دلته پیدا شوی دی، زیږېدلی دی، دویم یا دریم نسل دی د شمالي افریقا د هیوادونو د خلکو چې دلته راغلي وو، د کارکوونکو په توګه باندې دلته اروپا ته راغلي وو. څه درته ښکاري وجه څه ده؟ دا یو خدا دی چې دا د مارجنلایزیشن یا څنډې ته کولو خبره ده چې دوی ته پوره حقونه نه ورکول کیږي. دویمه وجه تاسو دا ښکاري چې د دغې خلکو دوه درې نسلونه دلته تیر شو، د ترکانو، د شمالي افریقا د بیلابیلو هیوادونو لکه مراکش، الجزائر یا د بنگلادیش په برتانیا کې، د هندیانو، د پاکستانیانو، دوی دغه ټولنې سره ولې نه یو ځای کیږي، ورګډیږي پکې نه، ولې ورکې نه جذبیږي؟
زه یو دوه ارزونه لرم. یو خدا دی چې څنګه ډاکټر صاحب دا خبر وکړه چې دا خلک دلته پیدا شوی، دا یوازې نه، د دې دا فکر دلته پیدا شوی دی. یوازې خلک شخصي دغه چې کم دی، دا هغه فزیکل ایگزیسټنس ورته وي، هغه د دې نه دی شروع شوی، د دې نه چې ابتدا شوی، دا هغه د هغه د فکری روزنه پالنه دغه ټول چې ځکه چې د دې خپل ضرورتونه دي، د هغه ضرورتونو د پاره لویدیز ملکونو ته یا چې کوم ټول ترقی یافتي ملکونه دي، هغه ته د خپل اثر جوړولو د پاره الته زه خو بل زیات دا ډیره اوږده خبره ده، خو زه دومره به ووایم چې دا هغه کینیشین دغه چې کوم و که نه اکانومي، د کینیشین اکانومي او یا د ټرومن ډاکټرین چې و، د ټرومن چې کوم دغه ډاکټرین و، د هغې د نظر لاندې دا ان په هغه وخت کې دا کشالې ډېرې زیاتې شوې کله چې اکنامیک کرنچ راغی، دا 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 ډېر اقتصادي ډېر دغه بدحالي چې راغله که نه په دې ملکونو کې، نو دا څه شروع شو، نو دا په خپله یو حواله ورکوي د کینیشین اکانومي یا د ټرومن ډاکټرین. نو هغه خو ځان له یو نشست غواړي چې په هغې باندې اوږده خبر وکړو، خو زه صرف دومره وایم چې دا یوازې شخصي طور دلته نه پاللې کېږي، د دې روزنه، د دې پالنه، د دې د فکر روزنه او پالنه د دې ملکونو نه پیل کېږي او هغه هلته ځي او هلته ځي. زه تاسو ته دا په دعوه سره وایم، زه اوس لکه تاسو افغانان چې کم د ډیورن د کرښې نه دیخوا پراته دي یا دوی چې ورته پاکستان وایي، په دغه پاکستان کې پراته دي کم افغانان، کم دغه پښتانه چې دي، نو د دغه پښتنو په خاوره دا زما دعوه ده چې یو ترګر تنظیم نشته، یو سازمان هم د دغه پښتنو په خاوره نشته. ګوره هغه ورځ هغه قدري په دغه کې مړ کړی شو، پانسي اوټله ورکړی شوه په پنجاب کې، جلوس او جنازه یې هلته راووته او مړی په پېښور او په شبقدر کې وشو. نو دا هغه سیزونه دي، دا زما دعوه ده، دا ما د دې ځای په دې ټولو ټلویزیون چینلو باندې یو چیلنج ورکړی چې ما ته د څوک د پښتنو په خاوره د یو سازمان بنسټ او بنیاد وښيي چې دا پښتنو جوړ کړی دی. نو زه به ووایم چې پښتانه واقعی چې په دغه سیزونو کې شریک دی یا ګډ دی پکې خو د ټولې دنیا تهمت چې دی هغه بیا پښتنو لګي. نو دغه سیز او بل خبره تاریخي حواله ورکوم، دا پښتانه چې کله هند تقسیمېدو، د هند تقسیم په وخت کې چې په کم ځای کې هندو او سکھ په اکثریت کې و هغوی خپل مسلمان وجلې دی، او چې په کم ځای کې مسلمان په اکثریت کې و هغوی خپل هندو او سکھ وجلې. واحد پښتانه داسې خلک دي چې د دې په خوره تاسو یو کیس هم یو ادنی کیس هم نشئ رپورټ کولی.
صحیح، تشدد نه و شوی، تاوتریخوالی په هغه وخت کې نه و شوی. ډاکټر صاحب، دغه خلک چې دي د بیلابیلو نسلونو د بیلابیلو توکمونو خلک چې دي په اروپا کې چې اوسې په اروپایي هیوادونو کې، په 1950 لسیزه کې دوی راغلی وو، شپېتمه لسیزه کې راغلی وو، بیا اویایمه کې راغلل، بیا تر هغې وروسته افغانان راغلل په اتیایمه لسیزه کې دوی اروپایي هیوادونو ته. دوه دوه درې درې نسلونه یې تیر شول. د دې باوجود یو خو دا ده چې تاسو د پالیسیو خبره وکړه چې د هیوادونو پالیسۍ هم دي، خو تاسو ته هم داسې ښکاري چې دغه خلک نه دي ور جذب شوي په دغو ټولنه کې، او اوس هم په هغه بېلو بېلو کالونیو کې او په کمیونټیو کې ټولنو کې اوسي، لکه ځینې ځایونه په برطانیا کې چې تاسې درواخلې نو هلته ټول یا پښتانه یا بنګلادیشیان یا هندیان پکې اوسي، کنه همداسې نور په فرانسه کې که تاسې درواخلې که په هسپانیا کې درواخلې، وجه څه ده؟ ولې نه یو ځای کېږي د دغې کلتور سره؟ دې کې ولې نه غلګل کېږي؟
خو ما خو مخکې وویل چې د دې اصلي لامل همدا دی چې خپله یو مملکت په مملکت کې هغه خپله دولت د هغې مملکت دغه یو لوی وظیفه د خپل هغه خلکو د ولس په مقابل کې همدا دی چې هغه داسې پالیسیګانې جوړ کړي په ټول اړخو کې. مخکې ذاکر حسین صاحب د اقتصادي اړخو موضوع یاد کړه، هغه ډېر اساسي خبره وه. او همدغسې په سیاست کې که موږ او تاسو وګورو، ډېر کم اوس لا د برتانیا کې تر یو اندازې پورې اوس نوې دغه بحث راوتلی دی چې موږ باید د مسلمانانو نه که هغه د آسیایي یا د بل مناطقو د هغېونه موږ په پارلمان کې او په دغه ځایونو کې موږ مسلمانان باید نمایندګي ولرو. دا خو بیخي نوې خبره، یعنې دا د دې لسیزې خبره ممکن وي. نو خبره په دې کې ده چې پالیسیګانې په ټول اړخو کې دغه موضوع ته پاملرنه نه ده کړې، داسې د مسؤولې په شکل باندې چې دا خلکو شامل شي په ټولنه کې شامل شي. بل خبره دا ده چې اوس مشخص د سفرون په بلجیک کې شوی دی. دا ولی بلجیک یو دغه د یو اسلامي ټولنو برخه کې څېړنه کړې ده یو سکالر دی، اولیور روی. د هغې مصاحبه ما نن سهار لوستنو، هغې په خپل مصاحبه کې لیکلی وو چې په اساسا دغه خپله د داعش موجودیت د دې په مقابل کې د تاوتریخوالي د طریقې نه موږ نشو کولی چې مثال دغه وکړو، مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې په خپله بلژیک کې چې دا حادثه کېږي، هغه اساسا یو لوی په طور د مثال امامان د مسجدونو امامان چې کوم دي په بلژیک کې، دیو د بهرنیو مملکتونو مثلا د سعودي د حکومتونو یا د سعودي سکالرانو د طرف نه یا د هغه اورګنایزیشنز د طرف نه هغه سپورټ کېږي. نو هغه هغه خپل هغه وهابیزم ایدیولوژي راوړي هغه د مسلمانانو په منځ کې، دغه کوي ځکه خپله دولت د بلژیک دغه اسلامي پوهنو ته زده کړې ته دغه زمینه نه دی برابر کړی چې یو امام په هماغه ته دیو یو لوی نفوس دیو مسلمانان دي، هغه ته دغه زمینه نه دی برابر کړی چې خپل امام په خپل په هماغه لویدیز کې اسلامي زده کړه وکړي. نو هغه مجبور دی چې یو بل مملکت یا هغه مملکت خپل ځان نه یو پالیسی لري، د بل مملکتونو په مقابل کې پالیسی ګانې لري. نو په نتیجه کې یو امام چې ځي خپل ټریننګ دی یو ډیر متعصب مدرسه چې هغه په یو مملکت کې موجود دی د هغې نه اخلي، هغه چې بیرته راځي په خامخا هماغه تبلیغات کوي. ځکه هغه شاید داسې تبلیغات هم وي چې ضرورتا د خپله د سعودي د حکومت په خوښه هم نه وي، لیکن دغه اکستریمیزم ډېر داسې د تعلیمي د ټولنیزو د کلتوري د ټول برخو کې دا ډېر یو لوی او عمیق ریشه لري چې د دې ریشې په بمونو نه حلېږي، د دې ریشې په ډېر دغه داسې سطحي لیول کې چې نن سبا د مذاکراتو د خبري روان دي په دې کې هم نه حلېږي. دا موږ او تاسو هغه شی چې موږ او تاسو نن تجربه کوو، زما په نظر که دا تروریزم دی یا دغه تعصبات دی یا دا حوادث دی، دا په حقیقت کې د ډېر یو لوی د څو لسیزې هغه غلطو تبیزامیز پالیسیګانو نتیجه ده.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره وکړه، زاکر حسین صاحب تاسو ته زه درځم، دی چې ویلې چې داسې دا امامان چې دي مختلف هیوادونو ته لاړ شي. زه به یو مثال دا ورکم، هغه شارلی ابدو یو بریدګر چې وو کواشي، دوه کواشي ورونه وو، په هغه کې یو چې وو هغه یمن ته تللی و له فرانسې او د عربۍ زده کولو په مخه باندې، هلته یې له القاعده سره په هغه ټاپو وزمه عرب سیمه کې چې القاعده ده هغې سره یې تعلقات جوړ کړي وو، بیرته چې راغی نو دلته د دغه پیښې دغه شو دغه پیښه یې وکړه، حمله یې وکړه، بیا هغه سوپر مارکیټ کې هم حملې کړې وې، ډزې کړې وې. دغه فکر چې دی معنا خدا شوه چې په اروپایي ټولنه کې دننه داسې میکانیزم او نظام نشته دی، داسې تضادات موجود دي په ټولنه کې دننه، په هیوادونو کې دننه، چې هغه پوره پاملرنه نه کوي خپلو وګړو ته، او داسې ډېر وګړي جرمنان موږ پیژنو چې هغه وزیرستان ته تللي وو، هلته یې روزنه ترلاسه کړې وه، بیا جنګېدل کنه، یا له برطانیې خلک تللي دي. د برطانیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 800 برطانویان چې دي هغه سوریې ته تللي دي، ځینې پکې راغلي دي، ځینې بیرته وژل شوي دي. دغه عمل چې دی د دې مخنیوي څه طریقې سره ممکن کېدای شي، او تاسو ته څه ښکاري چې رښتیا هم دغه مسله ده چې د دې ټولنو د دغو هیوادونو د ننه تضادات د دې لامل کېږي چې خپل خلک یې تنه بیگانه شي او پردي شي؟
دا دواړه خبرې تړلې دي. لکه زه د ډاکټر صاحب په دې خبره کې لږ غوندې اضافه کوم، او هغه دا ده چې دلته کې چې دا مونږ لکه مونږ سره د برطانیې مثال وایو، نو دلته یو لوی تاریخ چې دی په چرچ باندې په هغه باندې بندیزونه لګولې دي، او دا ورته ویلي دي چې دا خپل ریاست سیکولر کړی دی، او هغه د چرچ اثر نه آزاد کړی دی، او د چرچ رول انتهایی ډیر زیات کم کړی دی. د چرچ رول نشته د دې په اقتدار کې، د دې په حکومت کې رسمن بعض ټکی بعض او سودا شیزونه چې دي په هغه کې به د چرچ او د ګارډ او د دې دغه راشي د کرایسټ او دغه ذکر راشي، خو عملا دلته کې اډو د چرچ اثر نشته. بل طرف ته زمونږ د مذهب پاوالا دی بالکل سپین چیټ خلکو لور کړي چې سکه وای هغه خوای، دا شنه پټکی، برک پټکی، تور پټکی، سپین پټکی، دا چې څومره تاسو دلته راشي په ماجستر کې وی نه کنه، دا به التمونه وی نه، دا پښتنو په خاور، دا به په سوریا کې مون وی نه، دا به په بل ځای کې، دا به په عراق کې مون وی نه. دلته هر قسمه پټکی شته، او هغه پټکی لا باقاعده د دې ځای د ریاست نه پیسې زی، د دې ځای د ریاست نه ورته د کیږي دغه فینانسینګ کیږي.
ها
نو چې هغه فینانسینګ کیږي نو دا د دې خپل ضرورتونه دي. دا خو زه بار بار وایم، یو خبره ښکاره کول غواړي چې دې د خپل ضرورت لپاره کم سیس پیدا کړي، دا غې بیک فایر بکیږي، هغه به یو ځل په دې راګرځي. نو دغه سیزونه چې دي، دغه مونږ دغه درخواست لرو، دا لرو چې دغه سیزونه د نورې ډېرې لارې دي. دغه ډېر ښکلی شعر یو ویلې و بشرنوی دی چې فرهاد ډېر اسانو دغه شرط د شیرینه، اوس نورې ګرانې شوې دي کیسې د زمانې، نو اوس نورې د زمانې کیسې ګرانې شوې په دغه سیزونو باندې نه کیږي.
صحیح.
نو
ډاکټر
یو خدا، او دویمه خبره دا ده چې زمونږ یو سبجیکټیو دغه دغه وجه ده، دا سبجیکټیو وجه زمونږ د خپل ټولنو ده. مونږ چې دغه ځای نه راځو، مونږ دوه کوریز کیږو، زمونږ یو کور الته مستقلی، او دا کور مونږ ارضی ګڼو. دې ارضی کور ته راشو نو زه خو به مستقل کور ته، نو مستقل کور ته ځو نو د هغه ځای اثر، د هغه ځای کلتور، د هغه ځای مذهب، هغه به زمونږ په مزغو کې هغه سه پوخ پروت وي، هغه څوک نه وي، بلکې دلته زیات پوخ شي، ځکه چې دلته ورته د شنو پټکو تبلیغات. هغه ورځ مې غاندي صاحب اورېدو خبر اوږدېږي، غاندي صاحب وایي چې د جمعې مونځ اډو شته نه تر کومه چې سلطان نه یې اعلان کړی، کنه؟ نو هغه وایي چې د جمعې مونځ نشته، خو دلته د جمعې مونځ مونږ هم ځو، ټول ځو، شکر دی خپل مونځ دغه وکړو، خو د مذهبي عالمانو دغه رائے هم یو رائے ده. نو هغه لا خلک چې مونږ هغه سبجیکټ او هغه ځای نه چې کم سیزونه په خپلو مزغو کې دلته راوړي دي، نو هغه زمونږ سره وي، او دا به تر اخره پورې زمونږ سره وي، تر کومه پورې چې مونږ ته دلته کې د دغه تبلیغاتو باندې هغه سه ریگولیشنز نه لګیدلی کم ریگولیشنز چې د دې په عیسائیت لګیدلی دي.
سمه ده ډاکټر صاحب، په اروپایي ټولنې د اروپایي ټولنې په پالیسۍ او د سردریزۍ په فکر او امنیت باندې خو خبرې وکړې، وس دغه موضوع ته راځو. بالکل اخیرنۍ پوښتنه ده له تاسې هم او بیا به له ډاکټر زاکر حسین صاحب هم وکم، که تاسې راته دا ووایي افغانان او پښتانه څنګه کولای شي چې له دغسې قسمو ډلو، له دغسې قسمه خلکو، له دغسې قسمه افکارو ځان وساتي؟ ځکه دلته ډېر افغانان دي چې په هوایي ډګرونو کې هم کار کوي، په میټروګانو کې هم کار کوي، رستورانتونه هم لري، استادان هم دي لکه تاسې، وکیلان هم دي لکه زاکر حسین صاحب، نور کارونه هم کوي، دلته اوسي له مودې راهیسې، څنګه ځان ته نه جلا کولی شي؟
دی هم بدون د شکه ډیر مهم، مونږ ټول افغانان هغه افغانان خاص طور باندې چې په لویدیځو مملکتونو کې یا دغه متفاوت کلتور او فرهنګي سیمو کې ژوند کوي، هغې ډېر یو لوی مسؤلیت د دیو د ولس په مقابل کې هم شته. دغه افغانان یا پښتانه یا بل داسې خارجي خلک چې په هغه منطقو کې ژوند کوي، دوی ټولو ته یو اساسي خبره دا ده چې هغې داسې لارې چارې مخته ویسي چې په هغه کې د تعصب د دې خبرو نه کار وانخستل شي. یو بس ډېر اعلی بس ته وشو وخت دی زیات نه چې د تریرو باندې بس وکړو، دا د سیکولریزم بس و چې سیکولریزم په مقابل کې مثلا عیسویت کې هغه څنګه په کارول شوی دی او په اسلام کې چې کله دغه بس د سیکولریزم کېږي دا څه رقم په کې څه چالشونه او څه مشکلات په دې کې مخته راځي. او ښایي دغه مملکتونه هم همدغه برداشت و چې د اماغه برخورد یا اماغه نهوه د برخورد یا شکل د برخورد چې دیو د عیسویت په مقابل کې درلود، اماغه اسلام ته هم مخې کړی و چې البته دا ډېر یو وړوکی اړخ د دې موضوع ده. هلته خو ډېر تروریزم اکسپورټ شوی د شوروي د منځه وړلو د هغه سوویت یونین د منځه وړلو قبل کې، و هغه سیاسي اړخ یې مونږ باید ډېر هغه اساسي و پکې مذهب هغلته یو وسیله واقعي شو. مسئولیت د پښتنو او د افغانانو په مقابل کې د فکر کوم دوی مسئولیت داره چې هغه خپل اول همدغه نه شروع وکړي چې خپل ماشومان ته د دې پسند چې هغه باید ضرور مکتبونو ته ولېږي، تعلیمات ور باندې وکړي او خپل ځان د ماغه ځای چې ژوند کوي د هغې په سیستمونو ځان په اصطلاح وارد کړي، وی پیژني چې څه رقم دا سیستمونه کار کوي، خپل اولادونه ولېږي. د هغې په سنګ کې اوس خو نن سبا د لسو یا شلو کالو په مقابله باندې نن سبا ډېر ډېر هغه سوشل میډیاګانې یا د تلویزیوني چینلونه دا د خپل د پښتنو د سیمو اوس په ټول دنیا کې لیدل کېږي. نو یوه زما پېشنهاد هم دا ده چې دا کوشش وکړي چې دغه اولادونه او دغه خلک هم خپل دغه کلتور هغه ښه اړخ د کلتور او
صحیح دی هغه هم ژوندی وساتي او د دې ټولنې برخه هم پاتې شي. زاکر حسین صاحب، تاسې که راته ډېر لنډ ووایي ځکه چې ډېر کم وخت را سره دی، پښتانه جلا څنګه ځان ساتلی شي او څنګه ځان د غټې اروپایي ټولنې د غړو په توګه باندې ښودلی شي چې موږ له دوی سره یو، موږ د ترهګرو ملګري نه یو بلکې له ترهګرو راتښتېدلي یو؟
ډاکټر صاحب، دا خبره ډېره زیاته په ځای ده چې په کار ده چې مونږ د دې ځای په ټولنه کې ځان ور شریک کړو. د دې ځای په ټولنه کې د ځان ور شریکولو لپاره هغه عملونه کول غواړي چې مونږ په ټولنیز توګه خپل اقتصاد د دې ځای د اقتصاد سره وتړو، د دې ځای د خلکو سره زمونږ اقتصادي دغه رابطې جوړې شي او مونږ په اقتصادي ډول د یو بل سره خبرې وکړو، نو بیا به د دې کلتور مونږ واخلو. خو د پښتنو لپاره دغه یو میسج ورکوم چې مونږ ډېر زیات دا پیغام ورکولی شم، زه نور څه کولی شو، خو چې مونږ ډېر زیات ترهګرۍ او دغه سیزونو ځپلي یو، ځان د په ټوله دنیا کې پیژندل غواړي، خلک هم پیژندلو ته دنیا نه ورکوي. د هغه علاقې خلق دا علاقه نور قومونه داسې قومونه چې دا غي ته زمون په ترقې کې نقصان دي، هغه مونږه نه پریږدي چې خلکو سره ځان معرفي کو. نو ځان دې مونږه د یو څه نظر د یو پراخ نظر ساتون کې قوم په پتور
اروپا جن
په ټوله دنیا کې متعارفي کو.
صحیح دی. له لندن د افغان ملي جرګې مشر، پښتون ملت پال سیاستوال او قانون پوه زاکر حسین، او د برتانیې د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون استاد ډاکټر اورزلا اشرف نعمت را سره ول. ډیره زیاته مننه لتاه سي دواړو. د مشال تر رڼا لاندې باز په همدې ځای پای ته رسیدي. بلونه به بیا در سره په مخه مخه
پمام پلتوی د جمعه غړې چې کتری کتری می پوه پک محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ ادن کرم یا پکڑم دا پختنوں